8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد تمنان از سرور صاحب قدر منوریدون کتاست سلام رنده کم دی ازاده راژیو دیخ براونه تا خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سره ټکی په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب غوښتنه کړې او اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. بشپړ خبرونه په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي.
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولی دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځ کته کړی وو، 9 کشل کسان یې 9 ورځ کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه کلی چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان دې ته له پام پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویان یا ماسیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون خبریاله ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوال طالبان کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته وویل چې جاکو جرمنی شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو له موږ څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې له موږ څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه
جوړوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی زیاته کړه چې د ملي ټیم د جامو رنگ به هم د پخوا په شان لومړی سور او دوهم سپین وي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومل شرکت جوړول. لازادې رادیو خبرونه اورئ. اروپای ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې. د دې ټولنې ویاندوی سباستیان فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دوړو خواو ترمنز د تجارتی موافقه د انتقالی دوره مهلت د دسمبر یو دیرشمه نیټه ټاکل شوی و. نو ځکه د موافقه د بشپړ تطبیق لپاره وخت لک پاتې و. د موافقه د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنز له تعرفه پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دوړو خواو د پولیسو او قضایی ارګانونو ترمنز د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادی او ګډ بازار نه اوزي. فایزر او بیو انټیک کمپنۍ به د 2021 کال تر سپتمبر پورې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین 200 میلیون دوزه ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یو ویندوی ویلي اروپایي ټولنې ته د واکسین د سپارلو دا مهالویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 4.5 میلیون نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیو انټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 4 لک کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی 3.9 لک کسان واکسین شوي دي. اسرایل 9.2 میلیونه نفوس لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر لږ دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولس مشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم 2 میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول 4 خبریالان او د مدني ټولنې 2 فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد او شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان سره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس دخی حکومتوالۍ او ثبات مخته خندونه جوړیږي.
شاغلی مراد دا هم ویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته پکتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه دا راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وباله دوهمه څپې را وروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د را روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وزه کیږي. توره زیاته کړه
د دواړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي ترڅو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډه سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وزه شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریز راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لاله ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
خبرونه هره قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور ووري. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړای دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وای په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتون کې تر 150,000 دوز واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشه لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوز واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشه لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو په خوا ویلی و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نومونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55 زره مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید د هغه څخه دوه برابر وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ول مشر و دام پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه و بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کې سراوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښوې غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه ل میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کیږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کموالی راغلی. دوی یې بېلابېل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچا وو. بچا ډیر لونې درلودې، ټولې لونې شایسته وې، کشره لونې تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډیری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله. پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نه خده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نه خده او قامی نه خا ګرځولې شي دا زمونږ په ادب کې دا زمونږ په ټپو کې دا زمونږ په سندرو کې دا
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري لبلي خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظه دا نبی عليه صلوات و سلام لونګي په سر کړي خو مخکې نبی عليه صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موړې په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نریلي کې دي او زرینی دي ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې د ودوت چې تړي د نازک زرین ولري ل ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګي تړي او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي ځوانانیم تړي خان په لګدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجون چې دی هغه د لیمانټری له د اطراف خلک تری کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو درې لونګۍ لري څو رقمه
لونګۍ خو خدای خبرې زسې په میاس کې لونګۍ وانه خلم ده کا میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خلم 15 درې شپږ درې افغاني په ورنه کې مغه ترامم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصم یو دغه مثال ورې منی هندي لونګۍ ته په پکول کې بیا باجو وخت چې درانی پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالم دا وجری پړګی نه دي دام
ام دا اوس به کوټ کې څو دانی لونګۍ ولري
یاره تقریبا درو خو نس میلا یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه دا چې مين چې خرابېږي نه
بیا دې دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې درته سختي کا
نه ډیر آسان یې موږ دا ریواج او رسم دغه موږ بدې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاس هزار نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندی آی امرنګ دی لونګی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر شو ده کوم خوان راګل ما سره مند مثال باجه ورکه واسطه دی او رنګ خوخ شي د شي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخ شي جامع مغره کوم خوخ شي مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرته لار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور شي هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیره پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهې
شپ نر باندې وی لکا شمل هغل ته شمل وی چپ نر باندې بلکا
حرکت تجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت تجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کړ. پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خا که چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د وروستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم لاغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پرې کړی وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل. دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناول هم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا هم پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وه چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د وی داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هیواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرات ونه کړم چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم. نو ما ځکه دا جرات وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي. هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي. او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند یې راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څام په نور برخه کې بیلیک کړی وي هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا دي لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغه باید ګایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی دا هغوی لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري و نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیر پراخه برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول ته راواړه وو نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح د په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کاندې نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانی ښکاري نو دلته حقیقت یې رښوی دي ځکه چې سلویخ کاله جنگونو په منګه هغه کانې وکولې چې اوس منګه لکه افغانستان چې یو تخیلي هواد دی خلکو داسې ښکاري ځکه لکه فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکو افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خدا دی چې دغه کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې
تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم خله بعد امرغه یو شای چې په افغانستان کې ډیر بد دو دی د کاپی رائټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وجلې ولیکل امغه نورسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورک بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو دریم زما امدا لیوانی ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب ک ز فکر کوم چې आवाज په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالانو خبر دي نو هغه د مهرباني وکي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزله پوری نو د لړۍ ته تر سو پوری چې ولسمشرانی زبر ته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازی پولیسی ناولونه تا انشاءالله دوام ورکو.
دیر منن
میرا بانی.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري دی علي دي چې ژغې په موسیقي کې
ډولک
ډولک ژغې. خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو د کو دا
یار یو کال کې زده کو
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ور سره
یار ډیر شوق ور سره او ډیر شوق ور سره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ور سره وستي ما شوق ور سره
او وستي ما شوق سره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
او ما د سره مين نه
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وي د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده وست ډیر زکړې کڅه
او وست ډیر زکړې هغه ټیم خو بدل زده سیاست ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم
ټای چې تی اوس یاره بل ډول وټه کوي څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دوه لغولې
کې دوه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دوه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر محمد ګل او ابيب تو سره زم له دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم وسب سره عادت سو یم اور بس سره کېدم او سره عادت
لاسونه دې نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دې وس نه لاسونه نه خوږی
دا اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې ته مته جې
څوري خوان په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوري پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وې څوري پکې غرکیږي
بخې ډیر پکې غرکیږي بخې جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوت سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
Thank you. آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیته اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را بند کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راوخلي خښه به تیر شوه خوجلی را معلومه نشوه هلته مینه خپلې بابې ته په زارې و چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو بابې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زارې کوي کله د بابې زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي بابې خیر دی مالا چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه بابې خو بابې پرې رابرګه شي یو ځل مې درته وویل چې قراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای بابې خیر دی کنه بابې مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل را مات شو په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارې شروع کړې ای بابې خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زاره یې سر وه ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالیو یې په زړه کې ځای ونیوه په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې څه هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه و دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چرګوړي والا خو نه و خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه 3 روپۍ پکې وي خراوړه خو چورګړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا بیا ما اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړي په یوه منډه کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر ځلاند شعرونه اورو. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښو غمه که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم. ته می پریدي د وخت څنګل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم. نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا ته نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم. خوبونه چرته دی تیری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرته دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیری یاره د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دې زب کې د خپل زړه د رضاګانی اورم. زنګل دې زب کې د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم او یا خالی وی خارې یاره د زمکی پر مخ نظم لپکې زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکې زرغون تایر شمل رڼا نه خوشبو ولي دا وی یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرته دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما ځلا ko to